آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثره خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسوي غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه چې مخان هم درته زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسیدونکو وکن هم چې خونکو هغه څه دی چې یو معشوم تر فاجعهی پورې رسېږي معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښت ته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوون د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنې داسې ناسته ولاړه سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له غو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته به ډیره پاملرنه وکړي زه به یو جالبه خاطره در سره شریکه کوم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کال مخکې یو ښوونکی و له یو ساحې څخه چې د مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به کوي نو د ماش په څولو هغه مورتی ته تر ټولو بهتر معلومه چې ماشه داسې دی کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسیدګي نه وستر کول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاد ولې شرط چې یو سره یو ځای نه پیدا کوي چې په ښار کې واوسېږي مثلا دلته یې فکریا ونیسه دوه ویل په د جواب کې ولارمن چې دومره امکانات وي چې ما د دې ځای مثلا هغه کریا چې وا هغه کوم هغه چې وا ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور په ملو ژوند زندگی په اړه کړو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سمې ولای ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقې له حالو ما د خونکو اکثره ژوند څه دی د ډېرې بعضې مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضې مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري د غو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې ته نه همدغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کوو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نه سي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثر معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځیم په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاده زه زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهاني سوی باندې نظر نه دی ورته سوی سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهاني سوی هم نه ده سوی سید یب پنور نړی کې به یو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده او خصن چې کرا سو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کې خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای یاد ته اعتبار ورکول د به خیر کم همت دي حتی وسنی اثر کې کو وس وګورو وس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کې چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتل داخل کې لور کسان وي هغه بیا کار دي نو چې دی غوته دند نور کول کیږي په واسطه او سره په خلاصو په بدلار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پونتونونو کې ګمارل کیږي جالي اسناد ورته جوړي دا غټه سنځه ده دا سنه چې په هر شوون کې کې د معلم د مستاز یعنی د تاثیر ستا بلکې ټول بشریت ته د معلم خیر سیږي چې خیر کار کیږي هغه مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندۍ شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډېر توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسی نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته وسنی اثر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی په ځینې هیوادو کې به سیدي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسی زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پتی خان قیام ملکندهار د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویش ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځئ نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړئ. واقعیا نوم هم دغسې ده ځکه مجمنو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د یې شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو د جې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوري وکړي او د بے ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوی خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زارۍ او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وو، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دېرش ولایتو بیا څه شي کوي؟ خو دا دېرش هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کري او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا مو پیغام تاسو نه شي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغه سپارښتنو باندې عمل وسی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادر محترم اوریدن کارکون کا امکاران سلامونه ومنه، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و، تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که در جازروي یا د خپل زما غوړې یا د پاره ټوک معلومات لري، نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0006 3 9 2 و 0 8. لمړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره د 0 و 0 شپږ 3 9 2 و 0 8، یعنی 0 و 1 1 2 3 8 9. همدارنګه 0 و 0 شپږ 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکستاس پر روغ جوړی استه. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزنګ وګي، 0 و 1 4 0 و 1 3 0 اخیر تنه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې رنگ وو، 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد اتلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندی کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل ازمیر ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د وارسا په شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدا چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیره د زموږ سره ورور د وارسا په طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسوي د زموږ د وارسا په شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د وارساب شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د وارساب د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیږي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومېږي، د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 6 5 5 5 5 بل نمبر دے 0 28 903 904. پروسیس مارا ورته افغان وای م 0 900 904 901. ماری ورته بیا یو یو تکرارو م 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0. بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا بغان دا 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. پدی ہے لچے پیغام میں نشر کیاو پا بیائے بیائے نشر کی ازادی رڈیو دیوی تل دیوی دیر منن خوختنا و دلہ خومان.
السلام علیکم، ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو ځلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم تاسو ته کوم درس ته څنګه راغلم په خیر الحمدلله ما نه ملغم څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته په وړاندې نه شي نه دره کا شوه دا چې په سلو وې څو ثاني تر وکنه پرتن دي پاره سوال ما ته نه مت دې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 0 0 او بل شمیره ده 0 1 1 9 0 1.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی د 4 15 کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر ساته خلاص ان شاء الله شي خبر راشي اکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلې خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلې خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي ملما په نننۍ خبرونه کې ل خپل ملما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پایل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جنې راخلي در راخلي ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1916 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زبانه کې دا یو فرهنګي راکړور کړو د دې موږ په ډیپلوماټیکي اصطلاح کې د هم وای تمامیت هم وای د تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب د شکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1900 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده وو د یو کورس په بڼه باندې نن کراوه مخکې ته اړیکې وې
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه ډېر یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال راوړي خو څخه د افغانستان او د هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه دغه تمامیت انځر کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو دغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی تر هغه نه پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله، ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموش پښتو شفاهي ادبيات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لم سکړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه داینو یا د ونه پدې کې نه. کله چې دلته هند راځي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه وار دي څخه چې موږ نه شو راخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او د هغوی چا خبر کابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځکه چې نه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ما څه ودغه نور را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ویدو او وسو یندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا اوس شاګردان دی، یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
وتاسو موږ ورته په دوه نه هنګ کې نو دوی ولي پښتو انتخابوي. خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنې خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناس ته د نوابانو چې د غې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د تلویز په چارو کې حافظ احمد خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دغه رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد و اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغسې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کښې لرو. البته په آرمي کښې یا د دوی په اردو یا نظام کښې په دې کښې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوې پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د دې خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کښې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه ده پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړي سم شاګردان حتی په پښتو ژبه باندې سم ډایالوګ کولی سه خبرې اترې دا د دوی علاقه مندي ښیي. بیا دوهم بیا درېم همدارکم خو طبیعي ده، دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم وي ځینې زیاتې خبرې. په هر صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وه چې استاد کله به ځو یا به زه هغه وعده ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس وي دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته. افغانستان
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سږ کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څانګې ته وار د واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دغو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 40 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
تصویر چې هندوستان یو سرمایداري ملک دی، اصل اوس دنیا ټوله داسې ده چې مادي مسایلو ته یې ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هره څانګه کې نه تنها دا پښتو څانګه نه فارسي نور مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګې کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بېکاره په دوی کښې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کښې دا دغسې جذب دي. مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کښې دغته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه هغو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنیو چارو وزارت لپاره کافي شاګردان ور واستول. دوی هغو خلکیان وخت یو یا دوه یا درې هغه دوی چې موخه وه په هغه هغې د هغو سره واست. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا ما تېر کال د هغو کښې یو خپله په یو امتحان کښې شامل وم تقریبا د 15 کسو څخه 9 نفره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کښې نور هم البته بیا شخصي هغه هم شته. اوس خو تاسو ته معلومه ده د هند او افغانستان دا مناسبات یو څه تګ راتګ یو څه پرېکه شوی یو څه تر هغه لاندې راغلی سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل ناجوړیو او تجارت او د ټوریزم په دغه کښې په هغه وخت کښې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستونکی دي. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دغه مثلا رستونونو ته چې کافی رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتای یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد مختلفې ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېدارې منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چې نه یې ژبه دلته ستاسو جرمنی ژبه ده د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبې دي البته د بخپلې هندي ژبې دي سانسکریت ژبې دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتون هم ستا ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران په فوکس یا سوریلاند نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکه لري په هین کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه د چې خبرم دا څه پی دی شاګرد باندې په هین کې په پارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ په شتو چې دلته په هین کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خواني حکومتونو دا هڅه نه کوي چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخستې ورته خپل هم وسره روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دې نه یاله کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پرهام دي تللا نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر په سټیټ روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې کوم کې سیاسي نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي ک شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امنیتونه معمولا یو معینه موده لري فاس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1916 کال کې د پوهنتون علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه راوروس ته دغه منتونه څوار تبدیل شو 2015 کال کې ماته خپل هم دغه څه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی نور د ځکو د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر جوړ دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر سید محمد عبدالی او د نور خسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینه مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره نو یو کال به وسو بیا ورو چې دا مور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته ارز کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې و. یعنی دومره هایز اهمیت نه و، په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوي او هغه څه مختلف. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دوام ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سم له روح فکر کوم، او سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان بدل کړي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کیوی شایو بونه وی شای ډیر وی، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسی.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلاټ نه محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او صدران څخه زوکرم په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسل یا نوې زوکړې د داوود خان د کوټه په دیار له سودو په څو سم کال کې متکاو کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې تلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې دا هغه کم تر یو ماینه مودې چې ډول سم پر یو په توګهم کار کې چې د استاد په استاد په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې قرار شو. هغه وخت یو معمول دا و چې اوسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زکه دوړ کې کامیاب شوم د مړه نیمګړی پوسټه و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم. تر په ان ملې پورې وی کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ، مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنځي د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفات بیا چې ډیره موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ، چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررونو په کاغذ کې نیټه او د تصفیاتي نیټه کې مستغره دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسلات سره زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماموریت کې لري د لارې څخه چې بیا خو په څیر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې ترلو
د مراکب پای کې خغلې خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخسن دي هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ترازی په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ
دا پښتنه باندې راځي وی یعنی چا خبر په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو کدی د ګرمۍ زیره به حد د رسې کله داسې خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت یو چې هوای د ګرمۍ کې څه څه ما فکر کاوه او البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو که څه د پوه د غسه خدم هوای د ګرمۍ اوسه من فن لري هوا به د سامي او کله چې زه تر کوره یم تر جنیو پورې تل ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسته و نو زه ورسته پوسم چې بابا نه دا دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده
د هند
په هڅه دا هند نو دلته به حدا مشكله خبره ده په خو خیر دا ګرم سیل د تعلیمي برخه ده چې بل کاغذ مول تاسو په یوه وخت کې دا ګرم سیل او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي او د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده خو لارې داسې شیلدري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ਸਰਲੀ ਜਾਨੋ شنوندگان رادی آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.